د خبرونو د لنډیز اوریدو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د چین بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیکپانن د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې د اسرائیل او لاتویا هیوادونو ته ماتې ورکړه. روح الله نیکپا په درېمه لوبه کې یوازې د درېو نمرو په مقابل کې یعنی شل د درویشتو په وړاندې له برازیلي لوبغاړي ماته وخوړه. د عرب کور جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ د امریکا د متحدو ایالاتونو ملاتړ ورسره د اسلامي دولت ډلې له خپل اعلان کړي پلازمینې رقه ښار د باندې د القدسیه ښارګوټی نیولی دی. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هېواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اوره مسؤونی نه دي پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي.
قدرمن اوریدونکو له لنډو خبرونو سره د پی یو سټوډیو خبری مجال هم پای ته ورسیده. درنو اوریدونکو په وخت خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرام يم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیریونی مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې لاره گیډې ته تیر کړي او غوښتلې هندستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شوی کسانو څخه د لومړنیو سیړونو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیخه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې مونیت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې مونیت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل قاچاقړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد مونیت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیخه په تړاوي 3 نفر نیولې چې یو پاکستانی دی. او وروسته خبر دا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 150 پیخو په تړاوي 8 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 3 تنه کارکوونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې د ابتدایي محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استیناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي، تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ادا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بلورته د هلمن والی وای چې د نشئی توکو د تولید لوی مرکزونه په دی ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمی یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتیدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریخ د پیسو په ډول کارول کیږي. را سره پاتې شي. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي، او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه همکار عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یو وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسکونه کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړي قطعې له لورې نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر و، خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګیر شوي وو چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګیر شوي وو. مواد مخدر تر اوسه پورې معینیت ته د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي، نو په دې اکله زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. زه سفر کوم هلمند ته، او په دې اکله به هلته ګزارش راټول کړم.
هلمند افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي. او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي، او دغه مسؤلیت نور ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت مسؤلین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشئی موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاسو ولې څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي؟
مو هلمند ته یو هیئت استولې چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. کدا سی وی چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا د نیول شوی کسانو د خوشی کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه موږ د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وخوده. کات هم لدی مخکی په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو لمنځوړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوی، خو دا ځل ادا کیږي چې د امنیتي ځواکونو لورې نیول شوی مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوی دی. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئی توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشئی موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسیس فابریکې وجود لري، او د دې ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند پراخه نامنوی سره جخت په غسیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. کچوم په خوایواز د دیشو ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتر لري د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده، د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوی دی. د کجکی ولسوال ملا عبدالرزاق مظلوم یار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنگین په سروان کلا کې موجود دي.
د دو ګوندومرې د اټاشې ده هغه د ټول طالبانو د پنجابیانو د طالبان بولې پنجابیانو بولې هر څوک چې بولې د هغو د حاکمیت لاندې ده او د هغو ستر تولیدونکی ځای دی چې یو سل شپاړس کارخانې د روینو په کښې کې دي او دوه زره دوکانه د روینو په کښې کې دي د کشاکبران په کښې کې دي نو د لوی کندهار ټوله کشاکبران چې دي هر څوک چې دي هغه ټول تر سره جوړ شوي دي ښه بلډنګانې جوړ کړي دي ښه ځایونه جوړ کړي مارکیټونه جوړ کړي دي هلته هر څه د میاشتې دوه سوه میلیونه کلدارې مطلق د کارخانو څخه او د کچاکبران څخه دا دښمن لاس
ویل کېږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشه یي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غزه د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لیږدول کېږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشه یي توکو د کاروبار او کاچاک د اوسني روان حالت مخه ونیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته وایم چې دغه منبع د منځ څخه ویشي د ګوندومرې دټه دغه چې ویشي دا ورته چې په هلمند کې هم امنیت راځي په روزګان کې هم امنیت راځي په کندهار کې هم امنیت راځي په کلات کې هم امنیت راځي په فراه کې هم امنیت زه دا وایم چې دغه سرمایه د دښمن د منځ څخه ویشي چې دا څلور پنځه پنځه ولایته ټوله په عمل کې
د هلمند د دیارلس ولسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتو نورو په ډیرو سیمو کې ناامنۍ او جنګونه دوام لري. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د یو شمیر نورو عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشه یي توکو د قاچاقبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله که چیرې حکومت د نشه یي توکو د کرکلي کاروبار او قاچاق په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي. خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړي دي؟ ښاغلي حیات ول یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي کې دي هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري په ځانګړي ډول باندې په مساقله کې په نوزاد کې په سنګین کې په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لویو لویو فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږ کال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلومه چې پرو سږ کال هم موږ د خپل ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کېږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سیرو مصرف کړل خو د کوکنار او نورو نشه یي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نوری دانی او تخمونه مروج نکړل او کوکنار لا هم د کروندګرو لپاره لومړی او وروستی انتخاب پاتې سو. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له دولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له دولس نیمو تریوی
په افغانستان کې د زینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډیری دو سره سم د زینو نور ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوخته دي. د اقتصاد وزارت ویان سورا بهمن د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي خو افغانانو ته یوازې زیان رسېدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو لمخې په 1395 مریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده، چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت ویاند سهراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر کی، خو که کوکنار ترې وایستل شي زموږ ناخالص تولید به 19.1 میلیارد ډالر وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک پیو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالر مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت وین محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کم کړي او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پوښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل:
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي، چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پودرو کارخانه د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. په هغه سیمو کې چې حالت د پودرو کارخانه شته د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. په تیر بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفي اغیز سده. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانه د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. نوموړی وایي:
اغه کیمیاوی مواد سه زموږ هیوادوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې مشهور دي، پیژني د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. یعنی د چاپیریال کې موږ وایو سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سره او کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوريږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوی مواد نیسي د دغه هدار هم چاپیریال ته منفی اثر لري، خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجودې دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي، او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به یې دغه اغیزې ستاسو په نظر څه؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده، دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري، نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده، او د دوی ژوند ګواښيږي، او دوی په مجمن ډېر لنډ او کم عمر. دغه کیمیاوي مواد کله کله د ګاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې، دا د انسان په وجود باندې یا په واسکاټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی، دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي، څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له د باندې نه وګورې چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري، دغه ټول مواجه کېږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول، ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي، که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولرې، نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانې جوړې کړي، نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدوي دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کې دي اوبو. د دې سره پخوا کې مثلا په هوا کې کده د ګاز په شکل باندې خورېږي، په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي، د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال.
ڈیموکریسی نہ وائے
ظلم و استبداد بو
کہ ڈیموکریسی نہ وائے دنجون خوانزی بنو و پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ وائے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه لخپلې خولې اوروچې په نشئی توکو روغ دی، اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نه دولتي روغتون کې بستر دی، تر 12م ټولګي پورې زده کړی کړی دی. د پلار نازولې زوی او مسلکی خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشئی توکو ته مخه کړه، دا به په خپل لده څخه وورو.
عمر خو به دیش کاله ده او زده کړه مې تر 12م پورې مکتب ویلې ده. پاکستان نه شتل تر اغلم تقریبا یو نیم دو کال دلته بیکارو. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ و یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته حیرت ته ورغلم. بیا ما سره په مغو اتاق کې یو انډیوال مې هغه موتاد، نو ما ته معلومات نه کېده چې دا موتاد. یو شپه هم د ډېر سخت ستړی موما خفه او مکور پسې جګر خونی م کوله. اول وار مې د مسافری انډیواله تیل و راځه، بس تا نشه وکه، بس دا غم بدې لري شي. بالغه نه پیرا روک دی شم تقریبا یو څلور پنځه کاله مې نورم هم داسې نشه کوله، خو په کور کې څوک نه پوهېده را باندې. یو خطره مې دا وه چې زه په هلمند کې په پروژه کې وم، کار مې کاوه، او د مونږ پلار د خدای وبخښي دلته په حق رسېدلی و. که ما ته ویلې م وای، نو داسې فکر وکړه چې لکه د نشې له لاسه کېدای شي دغه مړي جنازې ته هم ما رسېدي نه وای کړې، ځکه چې زه نه وای تللی وم هلمند ته. کرایه د لارې د ما بل چا ورکړې وه. په آخر کې داسې وخت را باندې راغی چې خالي هم دغه خپل فامیل لکه خپل بچیان مې چې دغه را سره ښه وو، لکه تر اوسه هم پورې م ښه دي. غیر له دې نه نو زه تی وراره م لهم دا اوس فعلاً ورانه وریرونه ما سره لکه نه غږېږي. دا اوس فعلاً شکر فضل د خدای دغه هلته بستر یم، جوړ تیار یم. په دې دومره مریضانو کې د خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلي دي، لکه ما غوندې تیار نه دي، ما غوندې جوړ نه دي. چې دغه هلته وروره پاک یم، سهار وخته جګېږم، دا د مانځه غم را سره یي. فعلاً خپله روژه یم زه. الله که دا د معتادي په ټیم کې خو موږ نه روژه پېژندله، نه مونځ پېژنده، څه دروغ درته وایم. او په ما باندې انشاءالله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوه عزت له دې نشم مشونه. او زه په خپل ځان انشاءالله دا پیر باور لرم چې بیا به دې لارې ته نه ځم، ځکه چې دا پیر که دې لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي ما نه فامیل هم له لاسه لاړ شي. بیا دا رقم ځون بیا دې ما نه خوښېږي چې مثال کور دنه لري د باندې یا د پله لاندې پروت یې مثال، او نه د دې دنیا شو نه د هغه دنیا شو.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځنیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي، خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده. د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه، دا دې درکړم. دا څوک یې دروازه دې ماته کړه؟
اسلم خو پیسې نه لري، تریاک به ځنې واخلم.
السلام علیکم اکبر، ستړی مشی؟
خیر یوسی،
راځه کنه کور ته چای وڅکه.
چای دې نه خورم، ژر زما پور راکړه.
پیسې خو ولاکه لرم، که مې درلودلی په خپله مې کور ته در وړلی. تا ته مې زحمت نه درکوه چې تر دې ځای راسي.
ګور اسلامه، څو میاشتې مې انتظار درته وکړ، نور صبر درته نشم کولی. نن به خامخا زما پیسې راکوي.
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکته. زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم، بس یوازې یو جیب ورځې راته صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی، زما پیسې به همدا اوس راکوي.
تا ته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړي دي. خیر، یو څه ورځې راته وګوره.
یو ساعت هم صبر نشم کولی، له هرې خوا چې کوي زما پیسې به راکوي او بس.
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته؟ نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکړم.
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه.
سمه ده، ته ودرېږه چې زه درته راوړم.
زه خلاص یم، اوس پیسو ته ضرورت نه لرم. تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
دادی تریاک مې راوړه. واهله،
څومره دي؟
لس کیلو دي. په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي کنه.
او بس دی، زه لاړم.
په مخه دې ښه شه. اکبر خان وایم خدای دې تش تش لاس کړه، لکه چې زه دې نن تش لاس پرې کړم. الکه ودرېګه، په دې خورجین کې دې څه شي دي؟
صاحب د کور سودا ده.
ته خورجین خلاص کړه.
دا وی ګوره، د کور سودا ده.
ها دا د کور سودا ده. تریاک دی بار کړی او بیا وای چې د کور سودا ده. نو پولیسو سره چالاکی کوي؟
کمانډان صاحب خیر دې پرې مې ده، بیا دا کار نه کوم.
څنګه دې پرېږدم؟ د تریاکو قاچاق کوي او وای چې پرې نه ده.
کمانډان صاحب فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
داسې به وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي.
پوه نه شوم، څه ډول ګټه؟
پیسې به درکړم.
ښه، ما ته رشوت راکوي؟ ها هلکه ونیسه لاسونه یې وتړه.
سمه ده کمانډان صاحب.
کمانډان صاحب
ډېره خبرې مه کوه، لاسونه دې شاته واړوه.
کمانډان صاحب
خوله دې بنده کړه، د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني.
کمانډان صاحب بل ډول فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
خیر دی، تریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده، که پیسې راکوي او که تریاک، دوره رشوت دي.
کمانډان صاحب زما خبره خو واوره.
نور هیڅ خبره نه اورم. په محکمه کې به پوه شي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري. هلکه ویندې څه موټر ته وخیزوه، درځه چې ځو.
سمه ده کمانډان صاحب.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.